30 دقیقه صبح را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 8 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون مایکروفون و استودیو را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد، بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو، دا نیم ساعت خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کی، یو پکې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د غوښتنه چې وایي له طالبانو سره د خبرو په اړه سرور اړخیزي غونډې کې ګډون وکړي رد کړه، او وایي چې تر څو پاکستان خپلې پخوانۍ ژمنې نوي عملي کړي، افغانستان لپاره داسې غونډې هیڅ ګټه نه رسوي. خو په سر کې پام وکړي د دې سات مهمو خبرونو ته. جمهوری ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو پړه څلور اړخیزې مذاکرې تر هغه چې پاکستان په مخکینیو غونډو کې خپل ژمنې عملي کړې نه وي نشي کېدلای. په کندوز کې حکومتي ځواکونه وایي د دې ولایت قلعهزال ولسوالۍ د امنیتي قوو په لاس کې د اضافي عملیاتي ځواک ورته استول شوی دی، او د امریکا په مشرۍ ترافیق قوو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یا داعش غړو ته 48 ساعته وخت ورکړی چې د ترکیې پولې ته نږدې سیمونه ووځي. خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو پړه څلور اړخیز مذاکرات تر هغه چې پاکستان په مخکینیو غونډو کې خپل ژمنې عملي کړې نه وي نشي پایلیدای. د جمهوری ریاست ویندوی محمد هارون چې خنصوري پرون پر دې خواشینی څرګنده کړه چې اسلام آباد د افغانستان، پاکستان او امریکا او چین د استازو د مخکینیو څلور اړخیزو مذاکرو یو پریکړه هم نه ده عملي کړې. ښاغلی چې خنصوري دا خبرې له ازادي راډیو سره د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د مرکه پاړه وکړي. سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته ویل چې په نږدې وخت کې به د افغان حکومت او طالبان د سولې پړه څلور اړخیز مذاکرې پیل شي. خو د افغانستان د جمهوری ریاست په دې اړه وایي چې د دې لپاره باید پاکستان د تروریزم پر ضد د مبارزې تاریخي پریکړه وکړي، د تروریستانو ځالې له منځه یوسي او د هغوی د مالي ملاتړ بند کړي. د ښاغلي خنصوري په وینا د هغه ژمنې د پاکستان په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې کړې وي تر اوسه نه دي عملي کړي. په کندوز کې حکومتي ځواکونه وایي د دې ولایت قلعهزال ولسوالۍ د امنیتي قوو په لاس کې د اضافي عملیاتي ځواک ورته استول شوی دی. د کندوز د والي ویندوی سید محبوب دانش پرون ازادي راډیو ته وویل چې په قلعهزال کې د امنیت ټینګولو لپاره هوایي او مسکني عملیات روان دي. تر دې مخکې په رپورټونو کې ویل شوی چې د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ سقوط کړی او د وسلوال طالبانو د نور سیمو د نیولو لپاره هم پرمختګ شوی، خو د کندوز د والي ویندوی دا مسله په یو مخیص ډول رد کړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو تولید او قاچاق پر ضد باید جدید نړیواله مبارزه وشي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په کابل کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ملي بسیج اونۍ د پای ته رسیدو په مناسبت غونډې ته ویل چې اروپا باید د کډوالو د بحران په ډول د مخدره موادو قاچاق پر ضد هم جدید دریځ غوره کړي. د ولسمشر غنی په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې جګړې یوازې هغه وخت پای ته رسېدلی شي چې د مخدره موادو ستونزه حل شي. ښاغلي غنی زیاته کړې چې د افغانستان له بزګرو سره باید مرسته وشي چې د کوکنارو د کښت بدیل پیدا شي. د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو پرون د ناموسي قتلونو په اړه د اشد مجازات ملاتړ وکړ. دا لایحه په پاکستان کې د یو پیژندل شوی ماډل قندیل بلوچ تر وژل کېدو وروسته د پارلمان بحث ته وړاندې شوه. قندیل بلوچ د هغې ورور وژل او په پاکستان کې د ناموسي قتل وروستۍ پېښه ده. په پاکستان کې د بشري حقونو د ښځو حقونو ملاتړ کوونکو پخوا هم له خپله حکومته غوښتنه کړې ده چې هغو کسانو ته شدیده سزا ورکړي چې په ناموسي قتلونو کې لاس لري. خو د قندیل بلوچ تر وژل کېدو وروسته په پاکستان کې یو وار بیا د ناموسي قتلونو د عاملونو لپاره د شدید سزا غوښتنه وشوه. داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان پارلمان په راتلونکو څو اونیو کې د دې لایحې د تصویب لپاره رای ورکړي. امریکا په مشرۍ ائتلافي قوو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش غړو ته 48 ساعته وخت ورکړی چې د ترکیې پولې ته نږدې له سیمو ووځي. ائتلافي قوو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د داعش وسلوالو ته د وتلو مهلت ورکړی دی. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شورا ویلي چې د داعش وسلوالو ته وروستی مهلت ورکړ شوی دی. د شورا ته د منبیچ پوځي شورا هم بلل کېږي. کردان رهبري کوي او امریکا یې ملاتړ کوي. او د برازیل پولیسو لکتر لګ لس مشکوک کسان پرون په دې هیواد کې د دوبی اولمپیک د نړیوالو مسابقو پر مهال د حملو د پلان په تور نیولې دي. د دوبی اولمپیک سیالۍ د اگست په 15 نیټه د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې پیلېږي. د برازیل اتلی وزیر الکساندر دی مورس خبر اعلان ته ویل داسې شواهد ترلاسه شوي چې مشکوک کسانو پر انټرنیټ د وسلو حملو پړه خبرې کړې دي. خو ویل چې دا مشکوک کسان غیر منظم او غیر مسلکي دي. د کسانو او داعش ترمنځ د ارتباط په اړه هم ځینې رپورټونه خپره شوي خو خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پروانه خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت وی کا پاکستان خپل ژمنې عملی نکړي په څلور اړخیزو مذاکرو کې ګډون او د دې بهیر بیا پیل مفهوم نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وی چې په څو اونیو کې به دغه بهیر بیا پیل شي.
زما دا خیال دی چې اوسو هفتو کې دوه درې هفتې کې بیا کوشش وکړو.
دا نړۍ مطبوعاته هم کتنه کوو او دا هم اوري چې ناټو په پام کې لري. د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره په بیلابیلو برخو کې نور سلاکاران هم اوروزی. افغان پوځي چارو کارپوهان وایي چې ناټو باید خپل سلاکاران هم واستوي.
او پر ځای کار دا چې ناټو او د امریکا دولت زموږ سره د ضرورت ترپیا کولو لپاره موږ ته مشاورین راولېږي.
لدې موضوع هم خبرېږي چې ځینې رپورټونه وایي داسې ښکاري چې یو شمېر افغان سرتیري د مالي امکاناتو د پوره کولو لپاره د مرمیو پوچکونه خرڅوي. په دې اړه دفاع وزارت څه وایي په رپورټ کې اوریدلای شي. او د خبرونې په پای کې د ژوند رنګونه
یو خور د ګنګاډیو سره بین نه خرچه را لګي دي. مې څه لک روپی ګټي ال دی او 5000 ما تر لګي نور ځان سره جمع کین.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغان حکومت وایي چې پاکستان خپل ژمنې عملي نکړي په څلور اړخیزو مذاکرو کې ګډون او د دې بهیر بیا پیل مفهوم نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی پرون ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان په مخکینو څلور اړخیزو غونډو کې خپل تعهد نه عملي کړي. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ازادي رادیو ته ویل چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې برخوال په نږدې ورځو کې بیا غونډې ته بلل کیږي. نور جزئیات فرشته جلال سي وړاندې کوي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوري او په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او د افغانستان په لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دغه راز تاسې کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوري. د روان خبرونه په ترس کې د امریکا د انتخاباتو په اړه هم رپورت لرو. د غراس دا هم اوري چې په افغانستان کې ناټو ځواکونه د افغانستان هوایی پوس لپاره نور مهمات ورکوي. هڅه کوو چې د تخنیکی ستونزې له امله د خبرونې راتلونکي رپورټونه خپاره شي او په هغې کې تاسې د افغانستان او د غراس د نړۍ د مهم حالات به اوس هم له فرشتي جلال زورو چې د افغانستان حکومت د سرتاج عزیز د ورستیو سرګندونو په اړه څه ویلي.
د افغانستان حکومت یې وربیا له پاکستان شکایت وکړ چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې خپل هیڅ تعهد نه دی عملي کړی. د جمهور رئیس ویندوی محمد هارون چخنصوري ازادي راډیو ته څرګند کړ چې حکومت د دې پروسې د دوام لپاره خوشبین نه دی. د هغه په وینا اسلام آباد د څلور اړخیزو مذاکرو په مخکنیو دورو کې په 14 مواردو کې د جدي او عملی اقدام ژمنه کړې وه. خو د ښاغلي چخنصوري په وینا له دې ټولو مواردو یو هم تر اوسه نه دی عملي شوی.
اگر د برتاودات اقدامات صورت بگیره
د افغانستان حکومت به د پاکستان لوري د تعهداتو له ترسره کېدو وروسته د څلور اړخیزو مذاکرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. موږ تر اوسه د پاکستان لوري هیڅ عملي اقدام نه دی لیدلی او توقع هم نه لرو چې په راتلونکو دریو اونیو کې به دا کار وشي. موږ له پاکستانه دا تمه لرو چې خپل ژمنې ترسره کړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د روان کال د جنوري لمیاشتې راهیسې د څلور اړخیزو مذاکرو 15 دورې سرته رسولې دي. خو د می په میاشت کې په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت په دې غونډو کې لګډونه ټټه وکړه. د څلور اړخیزو مذاکرو 15 غونډه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون پکې کړی و، د می میاشتې په 13مه جوړه شوه او تر هغه وروسته کابل یوازې د پاکستان لوري د ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي او په دې غونډو کې خپل ګډون یې له همدې ټکي سره مشروط بللی دی. خو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څلور اړخیزو مذاکرو ګډون کوونکي هیوادونه شای په نږدې وخت کې بیا سره وګوري.
زما د خیال دی چې اوس هفته کې دوه درې هفتې کې بیا کوشش وکړو چې راتلی شي میز ته نو خبرې. موږ امن لپاره کوشش کوو، خو دا خو د افغانستان خپل دغه دی انیشیټیو دی چې هغې سره څه خبرې کوي، څه هغې تافر کوي.
د افغانستان حکومت په مقرر ډول پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ او تروریستانو ته د پناه ورکولو تور پورې کوي. په کراچی کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینې او په بلوچستان کې د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د اسلام آباد په اړه د کابل شک زیات کړی دی. خو پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې دوی د تروریزم قرباني دي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته اشاره کوي. د افغانستان حکومت په فبروري کې له پاکستان غوښتنه کړې وه چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی وایي پاکستان په دې اړه هم خپل ژمنه نه ده عملي کړې.
د فرشتي جلال زئی په رپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان حکومت وایي که پاکستان خپل ژمنې عملي نکړي په څلور اړخیزو مذاکرو کې ګډون او د دې بهیر بیا پیل مفهوم نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې برخوال به په نږدې ورځو کې بیا راغونډ شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ناټو په پام کې لري چې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره په بیلابیلو برخو کې نور سلاکاران هم وګماري. په افغانستان کې د ناټو وایند پنځشنبه پر سمدار ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو فعالیت د جګړې په ډګر کې ګټور تمام شوی دی. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان وایي افغان هوایي ځواکونو ته د ناټو سلام مشورې ډېرې مهمې دي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
ناتو ویل افغان هوایي ځواکونو سره خپل همکاري پراخوي او شای په بیلابیل برخو کې نور سلاکاران هم وګماري. په افغانستان کې دغه سازمان ویاند د ګروال کارل پارنیک د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته په دې اړه ویل: دوی موږ شاید ډیر سلاکاران د هوایي ځواکونو په بیلابیلو برخو کې وګمارو، لکه څنګه چې موږ د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ته سلام مشورې ورکو، موږ به دا کار له هوایي ځواکونو سره هم وکړو. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې ناټو به د پیلوټانو او هوایي پرسونل په روزنه کې هم له افغان هوایي ځواکونو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې تر 2018 میلادي کال به افغان هوایي ځواک په پښو ودروي. ولسمشر اشرف غنی هم وایي چې پر دې برخې به حکومت زیاته پانګونه وکړي. د هوایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردګ وایي افغان ځواکونه د محل څلور انهویش ډوله لسکونه اکتشافي الوتکې او یو شمېر هلیکوپټر او بار وړونکي الوتکې په واک کې لري. په همدې حال کې پوځي کارپو هایګل سلیمان خیل وایي دا چې افغان ځواکونه له ناټو څخه تجهیزات ترلاسه کوي نو اړینه ده چې دغه تجهیزاتو د کارولو لپاره ناټو افغانانو ته سلام مشورې هم ورکړي.
موږ په دې وسنه شرایطو کې ډیر ضرورت لرو او مناسب کار ده او پر ځای کار ده چې ناټو او د امریکا دولت زموږ سره د ضرورت ترته کولو لپاره
د ناتو وایان کارل پارنیک وایي د ځمکنۍ ځواکونو په پرتله هوایي ځواکونه متحرک دي او ژر کولی سي د جګړې په سیمه کې عملیات وکړي او اکمالات ورسوي. د دفاع وزارت هم د جګړې په ډګر کې د افغان هوایي ځواکونو پر موثریت د ټینګار په ترڅ کې وایي چې دغه ځواکونه اوس مهال هر شپه شاوخوا لس هوایي عملیات ترسره کوي.
و هم اوریدل چې افغان حکومت وایي چې ناټو به په نږدې راتلونکي کې د افغان هوایي پوځ د پیاوړتیا لپاره نورې مرستې وکړي او د غراز د پوځي چارو کارپوهان وایي چې ناټو باید خپل پوځي روزونکي په هوایي برخه کې افغانستان ته واستوي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational. La Europa tar America
la reaction
hai kya hai wajah
hai ye hukumat zimmedar hai kitni load shedding ho rahi hai barf nahi mil rahi gharon mein
kya sab se
zyada hai kya mawashi mit gabesh mira
له آسيا تر أستراليا مير
Hard negotiations to take place. The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو مونږ غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په اف ام 100.5 په کابل او نور خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان جمهوریت ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو پړه څلور اړخیزه مذاکره تر هغه چې پاکستان په مخکنیو غونډه کې خپل شمنې عملي کړي نوي نشي پاره دی. په کندوز کې حکومتي ځواکونه وایي د دې ولایت خلیزالو لسولې د امنیتي قوو په لاس کې د اضافي عملیاتي ځواک ور استول شوی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د مخدر مواد تولید او قاچاق پر ضد باید جدي نړیواله مبارزه وشي. د پاکستان د پارلمان دواړو خونو پروند نه موسیقتلونو پړه د اشد مجازات ملاتړ وکړه. د لایحه په پاکستان کې د پیژندل شوی ماډل قندیل بلوچ تر وشل کې د وروسته د پارلمان بحث ته وړاندې شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه وسلهوالې ډلې داعش غړو ته 48 ساعته وخت ورکړ چې د ترکیې پولیسو ته نږدې سیمو څخه ووځي. او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلهوالې ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو د ډیپلوماټانو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې سره وکتل. ډیلی میل برتانوي ورسپانې د هلمند پر سنگینو ولسوالۍ د طالبانو د بریت پړې او مطلب خپور کړی دی. ډیلی میل لیکي پر سنگین د طالبانو حملو دا ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ کړی ده. ورسپانې د سنگین د چارواکو په حواله لیکي چې طالبانو پر روانه اونۍ کې پر دې ولسوالۍ سخت بریدونه وکړل خو افغان امنیتي ځواکونو پر شا وتنبول. دا مطلب لیکونکي وایي طالبان ادعا کوي چې د سنگین مرکز یې نیولی دی خو افغان چارواکو ډیلی میل ته ویلي چې دا خبره بې اساسه ده او د سنگین لپاره د طالبانو له لوري نومول شوی والی مولوي آغا په دې وروستیو نښتو کې وشل شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي سنگین ستراتیژیک ولسوالۍ ده، د اپیومو د تولید له نظره شهرت لري او د طالبانو لپاره لویه مالی سرچینه ده او له همدې امله طالبان هڅه کوي چې سنگین ونیسي. فارن پالیسی خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان پړه د یو ښه خبر تر عنوان لاندې یو مقاله خبره کړې ده. فارن پالیسی کې افغان حکومت په دې ورستیو کې یو شمیر اصلاحي ګامونه پورته کړي چې د اقتصاد په ډګر کې پر ځان د متکی کېدو د هڅو برخه ده. کابل د غراز د ګمرکونو د سیستم د اصلاح لپاره چې د افغانستان د داخلي عاید شپږ څلوېښت په سلو کې جوړوي او پراخ فساد پکې موجود دی هم ګامونه پورته کړي دي. خبرونه وایي دا اصلاحات په داسې حال کې پیل شوي چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو محارب ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد اقتصاد مخ پر رکود شو، بیروزګاري پراخه او زرګونو افغانانو له هیواد څخه په وتلو پیل وکړ. فارن پالیسی زیاتوي په 2015 کال کې افغانستان 1.1 میلیارد ډالر داخلي عاید ټول کړی چې نه یوازې په 1315 کلونو کې بے ساری و بلکې له هغې اندازې 150 میلیونه زیات دي چې نړیوال وجی صندوق اټکل کړی و. خبرونه وړاندې لیکي په 2015 کال کې د افغانستان داخلي عواید د 2014 کال په مقایسه 22% کې زیات دي. دا مقالې لیکوال وایي افغان حکومت د یوې ځانګړې محکمې د جوړولو په ګډون د اداري او مالی فساد پر ضد یو لړ جدي ګامونه پورته کوي. خو فارن پالیسی په آخر کې لیکي چې د ناامنیو او ګواښونو له امله د اصلاحاتو پروسه هغه شان پر مخ نه ځي څرنګه چې ترې افغانان تمه لري. دا افغانستان د ځوانانو فرهنګي او مدني ټولنه وایي چې داعش د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ دی. دغې ټولنې د پنجشنبې پر ورځ په افغانستان کې داعش د خطر پیژندنې تر نامه لاندې د علمي کانفرنس پر مهال ویل چې افغانستان ته د داعش ډلې پام زیات شوی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت باید د داعش پر ضد له نړیوال ائتلاف سره همغږی شي چې د دې ډلې مالي سرچینې وچې شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ځوانانو فرهنګي او مدني ټولنې د یو علمي بحث په ترسره کولو ویل دایښ هڅه کوي چې دغه هیواد سیاسي جغرافي ته د ځان په ګټه بدلون ورکړي. دغه ټولنې افغانستان ته د دایښ ډلې غوښونو ته په پام د پنځمې پورس په یو علمي کانفرنس کې بحث وکړ. یو څېړونکي حسین رحیمی چې په یاد بحث کې برخه اخیستې وویل چې د دایښ په اړه د څېړنه داخلي چې دغه ډله له څلورو سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي اړخونو افغانستان ته ګواښ دی.
تحلیلاتش در چهار بود گفتم که ساختاری است، یعنی بود سیاسی دولت افغانستان را قبول ندارد.
دیوید دایش اساسی گواخونه په څلورو برخو کې دی: د افغانستان سیاست نمنی، په ټولنیز اړخ کې د ټولنیز ګډون نظام نمنی، د اقتصاد لاړخه قانونا، تجارتی او ترانزیتی لار امکان لري دایش لپاره یو اقتصادي هدف وي، او د فرهنګ لاړخه هغه دینی فرهنګي ارزښتونه چې د هغه په اساس افغانستان خلق خپل فرهنګي نظام پر مخ بیایي د دایش لپاره د منلو وړ نه دي. خو ښاغلی رحیمی ویل چې دایش په افغانستان کې د ایدولوژیکي تناقض له پلوه نشي کولای د عراق او سوریې په څیر بریاوې ترلاسه کړي. د ویل څېړنې ښیي چې د دایش پیدایښت هم د ایدولوژیکي انګیرنې له مخې دی، او هر ورځ $3 میلیونه عاید ترلاسه کوي. د دغې څېړنې له مخې دایش د تیلو له خرڅلاو، د تاریخي آثارو، سلا او نشه یي توکو له قاچاق او په ورته وخت کې 100 سوداګر په فردي توګه له دغې ډلې نه مالي ملاتړ کوي، او ځینې هیوادونه هم په یوه ډول نه یوه ډول د دې ډلې ملاتړ ته ولاړ دي. دا څېړنه ښیي چې د دایش افراطي ډله په 2003 کال کې د القاعدې له ماتې وروسته د القاعده شبکې له منځه په عراق کې د اسلامي خلافت په هدف رامنځته شوه، او له 2012 میلادي کال راهیسې ابوبکر البغدادي مشري په غاړه لري. شاوخوا 14 میاشتې وړاندې د دایش وسلوالو د ننګرهار په شینوارو ولسوالۍ کې سر پورته کړ، او په کمه موده کې خپل فعالیتونه د دغه ولایت هسکې مینې، نازیانو، سپینغر، کوټ او بټي کوټ ولسوالیو ته وغځول. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني د جمعې په ورځ په افغانستان کې د دایش د له منځه وړلو لپاره فرمان ورکړی دی. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت باید د دایش پر ضد له نړیوال ائتلاف سره همغږی شي، او هڅه دې وشي چې د دغې ډلې مالي سرچینې وچې شي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي زکریا چې په افغانستان کې د دایش د خطر پیژندنې په کانفرانس کې ګډون کړی و، په دې اړه وویل:
باید جامعه جهانی با نیروهای ائتلاف
دی وی باید د نړیوال ټولنې او د دایش پر ضد له نړیوال ائتلاف سره د دایش د سرچینو وچولو لپاره په همغږي پر مخ ولاړ شو. په دې معنی چې د افغانستان قانونه باید د کنټرول لاندې ونیول شي، په افغانستان کې نشه یي توکي له منځه ولاړ شي، د قانون حاکمیت باید په یو ډول تطبیق شي، او د فساد مبارزه باید په یو اصل واوړي. څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ادا کړې وه چې حکومت د دایش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري، او دغه له یو خطرناک نړیواله پروژه ده چې لمنځه وړل آسانه کار نه دی. خو له دې وړاندې د دفاع وزارت ویلي چې د دایش په ګډون د ټولو بهرنیو جنگیالیو د لمنځه وړلو لپاره جدي تدابیر نیول شوي، او هڅه کیږي چې ژر تر ژره دایش په افغانستان کې لمنځه وړل شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ځینو راپورونو پر اساس داسې ښکاري چې یو شمېر افغان سرتیری د مالي امکاناتو د پوره کولو لپاره د مرمیو پوچکونه خرڅوي، سره له دې چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او تمویل په برخه کې ډېرې نړیوالې مرستې شوي دي. خو ویل کېږي چې ناکافي تنخواه او یا نورې لوجستیکي اړتیاوې افغان سرتیری دغه کار ته اړ باسلي. رویټرز خبري اژانس په یو رپورټ کې د هلمند یو شمېر چارواکو په حواله وایي چې له هر لسو سرتیرو څخه اته تنه دا کار کوي. په دې رپورت کې له هغه کس سره خبرې شوې چې له دغو سرتیرو پوچکونه اخلي. فریبا ظاهر په رپورت لري.
ظاهر جان، د سپکو وسلو د مرمیو د پوچکونو یو معامله ګرځي چې په هلمند ولایت کې له افغان پوځي ځواکونو پیری. دی د یو کیلو پوچک په بدل کې 150 افغانۍ ورکوي. دا کار دته ستونزمن ځکه نه دی چې په اسانۍ سره د کمی تنخواه لرونکو سرتیری او پولیس موندلی سي. ظاهر جان، رویټرز ته ویلي که چیرې دغه سرتیری کافي پیسې په لاس کې ونه لري، نو په خوشی سره حاضریږي چې 15-30 دقیقو پورې بې هدفه ډزې وکړي، او دومره پوچکونه ټول کړي چې اړتیا یې پوره کړي. دی وایي دا یو ښه تجارت دی، او د مرمیو د پوچکونو پلورونکي په بېلابېلو سیمو کې ورته انتظار وي. د دې تر څنګ هغه راپورونه چې وایي ځینې سرتیری او پولیس خپلې وسلې او مهمات پر طالبانو پلوري، دا څرګندوي چې پر دغو وسایلو د قمندانانو د کنټرول ستونزه لا هم نه ده هواره سوې. د پوز د تخنیک او وسلو د څنګې ولور پوری چارواکي د نوم د نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په هلمند او کندوز ولایتونو کې سرتیرو یوازې په مې میاشت کې 2000 هوانونه فایر کړي دي. دی وی د پاوز له قمندانانو سره په دې اړه خبرې کړي چې کچيري په هر مرمۍ کې یوازې یو کس وژل شوی وي، نو باید په هر ولایت کې 3500 تنه وسلوال مخالفین وژل شوی وي. نو له دې ښکاري چې د د په وینا افغان سرتیری به هدف فیرونه کوي څو پوچکونه د خرڅلاو لپاره ټول کړي او خپلې مالی اړتیاوې پوره کړي. د غرز په هلمند ولایت کې یو بل افسر د نوم د نشوتلو په شرط ویلي د کار سل په سل کې سوی دی. دلیل یې د ناسم لوجستیکي سیستم، ناکافي معاش او رخصتي نه درلودل دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د ډول راپورونه په کلکه ردوي. د دغه وزارت مرستیال وین جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل:
زه دغه وزیر راوم، تاسو خبر یاست چې مونږ په هر کال کې اوس 15 میلیارد ډالر د خپل هغه دوستانو چې افغانستان کې تعهد لري مونږ اخلو او خپل قطعاتو ته او خپل پرسونل ته ورکوو. د ټول بانکونو د شبکو له لیارې څخه زموږ سربازانو ته معاش ورکول کیږي. دا فکر کوم چې د اردو په لیکو کې دا
د افغان سرتیرو د تجهیز او تمویل په برخه کې د نړیوالو د مرستو سره سره ظاهرا داسې ښکاري چې د روحیې او ژمنتیا نه درلودل هغه ستونزه ده چې لا هم د ډیرو سرتیرو سره سته. په ځانګړي ډول هغه سرتیری چې میاشتې او حتی کلونه له رخصتیو پرته او په لږه تنخوا په سنګرونو کې پراته دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې سره وکتل. دوی له داعش د عراق د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو پر پیل خبرې وکړې. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
په واشنگټن کې غونډې ته چې په موصل کې د پوځي عملیاتو د پیل په اړه خبرې پکې وشوې، د لشتل لژت سلويشت هیوادونو استازي ورغلی وو. موصل د عراق دوهم ستر شار او د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې یا داعش کلک سنگر دی. په واشنگټن کې غونډې ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اشتن کارتر وویل:
وی ناو هاف دی مومنتم ان دس فایټ and clear results on the ground.
موش په دې جګړه کې پیاوړي یو او د جګړې په ډګر کې واضح اغیز لیدل کېږي. دا ونی به موږ نور پلانونه جوړ کړو او نور رژمنې به وکړو. موږ به د داعش ته سخته ضربه او لازم شکست ورکړو. موږ به د داعش د وحشیانه ایدیالوژي پر اساس د اسلامي دولت نظر نه منځه یوسو. په واشنگټن کې د غونډې ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې ائتلافي قواوو په عراق کې د هغو سیمو تر نیمایي زیاته برخه نیولې چې د داعش په لاس کې وي او په سوریه کې 40% سیمې له داعش پاکې کړې دي.
Our airstrikes have degraded Daesh's leadership.
سموش هوایی حملو د داعش رهبری کمزوري کړی، د هغوی د اکمالات ولاري تر فشار لاندې کړی او د پوځي عملیاتو لپاره د هغوی توان کم کړی دی. جنگ هری ټینګار وکړ چې په بشپړ ډول په عراق او سوریه کې د دې وسلواله ډلې درې شو استلبه زیات وخت ته اړتیا ونه لري. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي چې د روان میلادي کال تر پای به د موصل شهر له داعش ونیسي. موصل تقریبا 1.5 میلیون اوسیدونکو لري. په دې شهر کې سنی او شیا عراقیان اوسی او کوردی ټولنه هم لري. رپورټونه وایي چې د عراق حکومت شاید د شهر په نیولو کې سیاسي ستونزې ولري. د عراق سنی، شیا او کوردی مشران پر دې مخالف دي چې د موصل تر نیولو وروسته به دا شهر څنګه رغول او اداره کیږي. خو ټولو ژمنه کړې ده چې 15,000 سیمه ییز ځواکونه به د موصل شهر د نیولو لپاره په عملیاتو کې ګډون کوي.
د ژوند رنگونه
ډیر زمان مو خو درې ورونه یو، یو په ناروې کې دا، یو په لندن کې روزه دلته ما غا مان اکثران دي دواړه دي، یو په امیل ساو یو جرا ده. بس زندگی ده تیری کینو
تا ویل دوه ورونه خارج کړی ته دلته نو ته ولې نه ځي
کور خوم دلته ساتنه غواړي. پس بوډا پلارم ده، مورم ده،
ما خپل
مور مړه ده، او خپل می مور مړه ده تقریبا 10 کال مخکې. نو دا بل مور نم دا دورونه دوړت لري خارج ته.
او ته دلته کاروبار کې؟
دلته هم مخ کې دلته لرګي کاروبار کوي. پاکستان نام راوړو د سپیدارو لرګي نه، دلته کابل کې هم خرڅول. دا د قرضې بچایي خبره و. اوس خلک ټول د لنډيري کورونه جوړي لرګي اوس نه چلیږي. نو زریدا مولات کاروبار هم نه بیروزګار وي.
یعنی اوس کار نه کیږي؟
نه 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 چلیږي، شي نه چلیږي.
لږ نه چلیږي. بیا څنګه کې د کور خرڅ مصرف؟
نو ولاسي بزاوړ کې مول کې ما خو د خرچره لګي بس.
څوک
دا ورونه می
ښه کومک سره کې
او ولې نو شریک یو کور د کنه ګاډیو سره بین نه خرچه را لګی دی مې سه لک روپی غټی ال دی 5000 ماته را لګی نور ځان سره جمع کین نو بس لم له چلی گزاره کی داله ډیر غټه مهرباني
په کور کې اوسوکه ساری تاسو
یاره موږ تقریبا 15 کس یو لا دو سره
بچی دي څنګه یې
بچو نو واړه دي سکول وای دي او درې زمون مې سکول
وای
او مکتب کې دي
ال دا کې
یو دریم کې دا یو دویم کې دا یو اول کې دا
تخپل درس ویلای
یره مان نه ویلای
ولی
ولازی خو کوچانو دورونه موږ وخت ما شوم تو بل ته خو بس درمه او غلی وین ول مکتب چا وخت کې پزاندو
اوس سمره درته سخت درس درس نه دی ویلای
یره ولا چې ارمان راځي چې حقیقت خبره درس کې شاید چې باید یو خدمت یو سړی په اول اخبار موږ اوس پیو شم نه پیو
اوس څنګه تصمیم نه لری درس شروع کی
یره اوس خو نه کیږي هیڅ مزغه کار نه کی درس خو ګوره ما شوم تو نه سړی شروع کی نو یو طریقه برابرۍ کې نو اوس موږ 15 درس کال عمر ګلدین روس چې موږ درس شروع کو دا ډیر ناممکنه خبره
په بچي خبري ضرور تر اخره وای
ضرور لخير ان شاء الله
پاکستان کې قید درسته
کور کې مغور د نیولې اجره کې 3000 روپۍ د میاسي ورکو یو د کور سم په وای دی
استاد
او زه ودان په وای درس په وای تقریبا 4-5 ماشومان متر دی زوی دی درې ما دی دی واتو کسو ته نیولې ماشومان د خپل اجره کې بس 3000 روپۍ د میاسي ورکو کورس ورته وای نو اوس کوم د خپل بچن د کوشش شروع کړ ان شاء الله بس درس وای
د ژوند رنگونه